یولای ستانه گزای میزبان شما است. ستانه گزای سیب
ډیره مننه احمدی سیب ستړي مشه مننه چې پروگرام مخ پور ک وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه یو ساعته پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وی هیلمند چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. دا وروسته له هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼو لوري نتایج مثبت وبلل. له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شاشي. نور مسایل هم لرو. د کندهار او روزګان ترمنځ د لوی لارې د ستونزو په اړه هم یو اوږد راپور تاسو ته خبرو. د خبرونې پیل به په خبرونو وکړو. مهمو خبرونو سر ټکی ده. افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. اروپایی ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کنفرانس جوړوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي او د هند او نیوزیلند ترمنځ ځنډیدلې نیمه پای لوبې د بیا پیل لپاره نن هم امکانات نه ښکاري ځکه چې د باران اټکل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی پرون وویل د افغانستان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې دی. زموږ هیله مندي دا ده چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنی هوکړه لیک لاسلیک شي چې د دې پروسې لومړنۍ برخه ده چې ورپسې به د سولې دویمه برخه پیلېږي. دویمه مرحله یوه سرتاسري او ملي پروسه ده. خغلی صدیقی وروسته له هغه دا خبرې ازادي راډیو ته وکړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ له روانو خبرو با خبره چارواکو رسنۍ ته وویل زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپل اووم پړاو خبرې ټولې کړي او اوس به خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. طالبانو هم تایید کړي ده چې د دوی خبرې له امریکا سره اوس پای ته رسیدلي او خپلو مشرانو ته به د شویو پرمختګونو په اړه باندې جزئیات ورکوي. د سیشمې پر ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندې مایا کوچنیاتس په یوې اعلامیې کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بلل دي. هغې په دې اړه باندې هیله مندي ښودلې او ژمنې کړې چې ویلي دي چې دغه غونډې به د افغانستان د سولې د تأمین په برخه کې ګټورې تمام شي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمیچي یا محمود هم په یو بیان کې د دې دوه ورځني کانفرنس بحثونه رغونکي بللي. روسیې هم د دې د دوحې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د دوحې غونډه د هغه بین الافغاني غونډو دوام بللی چې په موسکو کې پیل شوې وي. اروپایی ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایی ټولنې د پلاوی په یو خبرپاڼه کې ویلي دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایی ټولنې د سفیر پیری مایادن له خولې ویل شوي په حکومتولۍ امانتدارۍ او روڼتیا کې حساب ورکولو پورې ټول تړلي مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي دي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل درې سرتیري هغه مهال وژل شول او یو بل ټپي شو چې ترهګرو یې پر موټرو باندې ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبري آژانس ویلي کورد ملیشو د ایران او عراق ترمنځ سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاهي پاسداران دا درې سرتیري وژلې دي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کوردي ملیشو ترمنځ د نښتو شاهده وه. د امریکا متحده ایالاتونو د د امریکا متحده ایالاتونو د هرمز تنګي او باب المندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیزانو کمیټې رئیس جنرال جوزف دانفورد پرون خبرونه ته وویل چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان به د قمندانې او څارنې په برخه کې دغه ائتلاف ته امکانات برابر کړي.
We're engaging now with a number of countries to see if we can put
دوی موږ اوس وخت لزینو هیوادونو سره په اړیکه کې یو څو وګورو چې موږ یو ائتلاف رامنځته کولای شو چې په هرمز تنګي او باب المندب کې د بیړۍ چلولو ازادي تضمین کړي. دانفورد په داسې حال کې د دغه ائتلاف د جوړولو لپاره د هڅو یادونه وکړه چې له ایراني مشرانو سره د امریکا کړکیچونه اوج ته رسیدلي. په فارس خلیج او عمان سمندرګي کې په شپږو تیلوړونکو او تجارتي بیړیو تر بریدونو وروسته په دې سیمه کې د تیلوړونکو بیړیو د امنیت ټینګښت ته پام ور اړول شوی. امریکا او عربستان ایران تورنوي چې په دې بریدونو کې لاس لري. ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنوي هغه څه ویرولي چې په پاکستان کې چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیونی چینلونه د اپوزیشن د یوې مشرې مریم نواز د خبری کنفرانس د خبرولو لپاره له کیبلي شبکو ایستلې دي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار دغه پاریس میشتي سازمان د سیشن بی پورس په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې ورستۍ زیاتوالی د پاکستان د اوسنی رژیم زیاتېدونکې دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورنوید اپتک ټی وی چلیریش نیوز کپیټل ټی وی د مریم نواز چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور ده د خبرو د ژوندۍ بڼې خبرولو په خاطر له کیبلي شبکو استل شوې دي. د بی سرحد ژورنالیستانو ټولنه وایي باور لري چې د پاکستان د بریښنایي رسنیو د څار اداره یا پیمرا به د دې ګام تر شا وي. دې ټولنې دا د رسنیو د خپلواکۍ او تعدد د اصولو څخه نه منونکی سرغړاوی بللی دی. او د هند او نیوزیلند ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبې بیا پایل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړۍ نیمه پایلوبه پیل کړه. نیوزیلند په 46 اورونو کې 211 منډې وکړې او پاتې لوبه د باران په خاطر وځنډیده. نن لدې چې د باران اټکل شوی ښایي لوبه له خنډ سره مخ شي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم لوستلی شئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت هیله ښکاره کړې ده چې په دوه میاشتو کې د افغانستان د سولې لومړنۍ موافقه وشي.
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جزیان است. امیدواری ما همین است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا ورسته له هغه چې په دوه کې بین الافغانی ناسته وشوه او د پریکړه لیک نه یې ګڼو لوریو هر کله وکړ. په هلمند کې پرون د سولې په اړه باندې غونډه شوې وه. دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده ځکه مفسدین پیدا کیږي. دا یې پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې د اسلام مذهب خلک دي.
د روزګان کندهار د لوی لارې څخه هغه کسان چې استفاده کوي وایي چې له دریو کلونو راهیسې دغه لاره ناامنه ده او سخت له ستونزو سره مخ دي.
خو اوس موږ د دولت سره دا غواړو دا لمن درته نیسو بغارې درته وچې غارې ګریوان درته څیرو چې زموږ د دغو مسلمان دپاره دې دغه لار جوړه کړي او په صحیح توګه دې جوړه کړي. موږ د دربدر نور نه کوي.
مننه چې دغه پروګرام ته تر اوسه غوږ یاستئ. هیله ده چې د پروګرام تر پای برخې راسره پاتې شئ. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي چې هیله لري په دوه میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. د حکومت ویان صدیق صدیقی پرون شپه د خبره ازادي راډیو ته وکړه. دا وروسته له هغه چې په قطر کې د بین الافغانی ناسته وشوه او ګڼو لوري نتایج مثبت وبلل. په دې اړه اجمل اند ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ دوه کې له طالبانو سره خپلې وم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړ نخونی خانو سره راټولې کړې. رویټرز خبری اژانس وایي و ورځ وروسته لاغې چې په دوه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدي، زلمی خلیلزاد د سې شنبې په سهار د غلطه له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. د خبری اژانس ته یو لوړ پوړي چارواکي له خولې چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو په جریان کې دی ویلي، د خبرو اترو دا وم پړاو پای ته رسېدلی او زلمی خلیلزاد به اوس خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سې شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو لپاره ترستو وروسته پر خپل ټویټر ویلي، نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د ریپورت ورکولو او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکي هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي، د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري خپل مشرتابه سره سلام مشوره وکړي، وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دی پډاګه شوي، خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي، تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوه کې له شوو ټولو بحثونو څخه خبر دی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سې شنبې په ماښام ازادي رډیو ته وویل،
ما د مراحل مختلفه دې پروسه هستن.
خغلی صدیقی وایي، موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، پکې دخیل دی او د دې پروسې یو مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې، زموږ هیله دا چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا خغلی صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته بل لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمیر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. دا غونډې په پای کې دواړو خواوو یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګه د جګړې لښکېلو خواوو غوښتل شوی چې په ټولو سیمو کې د عام المنفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګه د ملکی خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکی مرژوبلې د صفر کچې ته پراخته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوه کې د سولې په برخه کې شوی پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سې شنبې په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
مانانه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو غندنه کړې ده. سازمان په یوه لیکنه کې ویلي، یاد وسلواله ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. دا له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو د جولای پر اوومه په غزنی کې داسې برید وکړ چې پکې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرله پسې توګه د ولسی خلکو وژل دا څرګندوي چې یاد ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. امنیسټ انټرنیشنل د جولای پر 9 په خبره کړې بیان کې د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو په کلکه غندنه کړې ده. د جنوبی آسیا لپاره د یاد سازمان چارواکي سمیری حمیدی په دې بیان کې ویلي چې وسلوال طالبان یو پلو له نورو افغانانو سره د سولې خبرې کوي او بل پلو ولسی وګړي وژني. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د جولای پر 9 په غزنی کې داسې برید وکړ چې د یو ماشوم په ګډون پکې لږ تر لږه 14 کسان ووژل سو. په دې برید کې د شپېتو ماشومانو په ګډون تر 180 زیات کسان ټپیان هم سو. طالبان ویلی چې دوی په دې برید کې د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دفتر په نشه کړی وو، کوم چې ولسی ځایونو او ښوونځیو ته نږدې دی. طالبانو په غزنی کې دا برید له هغه یوازې څو ورځې وروسته کړی چې په کابل کې یا د دفاع وزارت ته نږدې د هغه برید ذمواري هم منلې وه، په کوم کې چې درې تنه وژل سوي او تر نوي زیات ټپي سوي وو. په هغه برید کې هم 50 ماشومان ټپي سوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان دا بیان زیاتوي چې په تیر کال کې هم ولسی وګړو ته په اوښتې مرګ ژوبله کې له 2009 کال راهیسې بیا تر ټولو زیات ماشومان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما د معلوماتو له مخې په 2013 کال کې 3804 ولسی وګړي وژل سوي وو چې 900 پکې ماشومان وو او 9000 نور ولسی وګړي ټپي سوي هم وو. سازمان لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان خبری رسنیو او خبریالانو ته هم د بریدونو دړکې ورکړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د خبریالانو په ګډون د عامو خلکو د وژلو هیڅ جواز نه جوړیږي او داسې کړنې په جنګي جرمونو کې راځي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحا غوالو، مول ویرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
ازادي راډیو ته غواګست. په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. په لخکرګا کې یو شمیر دینی عالمانو پرون له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ وړمه ورځ د قطر پلازمینې دوحه کې د افغان سولې په اړه باندې خبرې وشوې. د دوی د خبرو پریکړه لیک وستایل شو. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی له هلمند راپور را لګله.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخورات ټول سوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبيني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کیږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، دا دایش پیدا سو. د جګړې او تاوان ده چې دایس لمزه به خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شروا بول لکه د پیسلا باندې د کوپر مرګ.
امنیتي مشکلات، قتلونه دي، دربدری دي، یتیمان دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللی نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان لپاره صلح یو ضرورت.
د پداسې حال کې د چتیر یک شنبه د سوری د علي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او درسونو یا سازو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وي. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سره ویل که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونیسي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بې ګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه تروري. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کرار را دي اوس په قطر کې سره ناسې خپلې شنې او تورې چای چې بچان زموږ بېچارهګانو مري.
په لشکرګاه کې راټول سو دینی عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او دغه کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې. عبدالله استایي، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مقالې په وینا که څه هم د دې غونډې یو شمیر ګډونوال راتلونکي ته هیله من دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي له قوله لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سوه چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی پخوا غوندې نه دي. دې چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډیر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده، خو د ده په وینا دا ډیره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوسي چې افغانستان څومره تغییر کړی دی. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د طالبانو او سولې په اړه د بنیادي پښتنو وخت کله را رسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پښتنې سته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغییر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوې تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ورزو خوست هلته یو خوانځي د یو خوانځي د جوړولو کار پرون پیل شو. د خوانځي د اقرا پروګرام په چوکاټ کې جوړیږي. اقرا پروګرام د ولسمشر اشرف غنی د ژمنې سره سم په ټول افغانستان کې 6000 خوانځي جوړوي. د دغه پروګرام په چوکاټ کې به په هر ولایت کې لسګونه خوانځي جوړ شي چې خوست هم له دې ډلې دی او 90 خوانځي هلته جوړیږي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت په افغانستان کې یوه هیواد شموله ستونزه ده چې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی، خو په خوست کې بیا دا ستونزه ځکه څه ناڅه ډیره ده چې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري. تر هغه وروسته چې افغان ولسمشر د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان وکړ، خلکو سره د دې ستونزې د کمولو هیلې پیدا شوې دي. د همدې برنامې اولینه ودانۍ په خوست کې بشپړه شوه او د ګوربز ولسوالۍ اړوند د دروازګۍ په نوم په یوه لرې پرته غریزه سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولسي تړون د ولایتي دفتر مشر اسدالله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
هغه وعده چې رئیس جمهور د خپلو هیوادوالو سره کړې وه دغه د نن ورځې لومړنی ښوونځی ده چې موږ رسم نن ورځ معرف ریاست ته تسلیم کړو.
د خوست چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه د 90 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو مالي امکانات رسیدلي او دوی تمه لري چې د نورو ودانیو مالي امکانات به هم ورکړل شي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
موږ ټول افغانستان کې په لومړي ځل باندې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې هغه د 6000 ښوونځیو د جملې نه لومړنی ښوونځی په خوست کې بشپړیږي او دا موږ ګټې اخیستنې ته سپارو چې په راتلونکي کې به انشاءالله نور ښوونځي هم ګټې ته وسپارو. د 90 ښوونځیو هغه مالي امکانات رارسېدلي دي او د نورو به هم راورسېږي.
د یاد ښوونځي مدیر دی نواز وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره پخوانۍ ډېرې ستونزې حل شوې دي.
په دغه منطقه کې خو د زبیرشای وخت نرمونه ساتر انقلاب هیڅ طریقه پیره هیڅ نه لیسا و نه ابتدایه و نه مکتب. د اولینای مکتب دی چې دولت جوړ شوی دی او سیند دومره سیند حل شوې دي چې د انسان د ژوند گزاره چې علمې دا د شپې ټکول ستونزې حل شوې.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د اقرا برنامه په چوکاټ کې ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
ودانۍ ورته جوړه شوه او کډوال ورنه ساتنه وکوي، پالنه وکوي، د زده کوونکو له تدریسي بهیر څخه نظارت وکوي او وخت په وخت تعقیب کړل شي او بیا د پوهنې د ریاست او د ولسوالۍ د پوهنې د عملیات سره وخت پر وخت خپل رغند نظریات شریک کړي. زه په دې باور یم چې دلته پوره بدلون راتلی شي.
یاد دیوی خوست کې خواوشه در نیم لک زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې دریمه برخه انجونې جوړوي. د دې ولایت په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 1500 پورې ښوونځي فعالیت کوي چې د چارواکو په وینا 60% ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بيدیاو کې د ونو او دیوالونو سیرو خیمو او په خلاصه فضا کې زده کړې کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي. جرمني، فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سی شنبې په ورځ په یو شریک اعلان کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون څوش منې ماتې کړي. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غری کولو کچا په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې 4.5 ته رسولې. تهران وای زغم زکه تمام شو چې لا اټومي تړون څخه د امریکا لوتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو ورسته اروپای لوري د تهران اقتصادي ملاتړ تلې ولتیا و نه خوده. جرمنی، برتانیا، فرانسې او اروپای ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي د تړون تشمن پاتې شي. دا دوی په شریک بیان کې راغلي ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل ورستي اقدامات د بیرته شاته کړي او لزن پرته دی اټومي تړون عملی کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګه په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیا او د کمول لپاره دي مسولانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې پورز ایران ته نوې خبرداري ورکړې. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبري اعلان وته ویل ایران ډیر بد کارونه کوي او خده چې لري احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره لدی چې د ایران سره لا اټومي تړون وتلی کولای شي د ترنګلتیا د کمول لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅي. لو دریان د فرانسې صنعت په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په کچه کې لا اټومي تړون سرغړاوي د بد پریکړې په وړاندې بد خبرګون بللې. لبد پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره لا اټومي تړون څخه د امریکا وتلو ته. نو موري ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمينه برابر کړي چې احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخو د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللې چې له ایران سره زیاتیدونکو ترنګلتیا راکمه کړي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اټومي تړون سرسخت مخالف دی د سې شنبې په ورځ یو ورځ وروسته لاغی چې ایران په لوړ کچه د ایراني مو د غنی کولو اعلان وکړ دی هیواد ته خبرداري ورکړ. د اسرائیلو د پاوز د ایوی هوایی اړې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 در شنګی الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې د الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هر برخه ته رسیدای شي. ایران پر لپسې ویلي چې د اټومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اټومي پروګرامې د ملکی اهداف لپاره دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو تاغوا غاست دولش پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګ ک انټرنیټ ته لاسرسي لري azadiradio.com زموږ د انټرنیټ آدرس ته کولای شئ، د ویب پاڼې آدرس ته کولای شئ. هلته مهم پژوندې توګه باندې دغه پروګرامونه او خبرونه واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زموږ دایمي اوریدونکو د سولې په اړه باندې لاند لیکلي سیمسونه را لګلې دي. قاسم زواک لیلمند لیکلي کچېری اوربند شي موږ ډیر خوشحال شو، خو د طالبانو مشران به هیڅ وخت اوربند نه کړی ځکه د خبره دوی
ډیر جنگ واړي او له جنگ غټي تر لاسه کوي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي د قطر په غونډه کې په مهمه برخه توافق شوی خو باید جر عملی کې چې سولې ته موهله پیدا شوي. شهیر په نوم یو اوریدونکي له بالا له مرغاب ولسوالۍ لیکلي سولې د ټولو افغانانو په ګټه ده خو چې لومړی اوربند شوی وای چې د خلکو ژوند خوندي وای. نثار احمد هم د نورستان له نورګرام لیکلي الا دی د سولې خبرې په بریا پای ته ورسوي دا زما لوی ارمان ده. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان حکومت هیله ښکاره کړې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا وروسته له هغه چې په دوحه کې وړمه ورځ نیو بین الافغاني ناسته وشوه او په پریکړه لیک کې ځینو مهمو مواردو ته له هغې ډلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت ته اشاره شوې وه. د سیشمې پر ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي. د اروپایي ټولنې یوې استازي دغه بحثونه رغون کې بللی او ویلي دي چې رسمي خبرو ته به لار هواره کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چوي ماماتو هم ترې هرکلی کړی دی. روسیې هم هرکلی کړی او ویلي دي دا د همغو ماسکو غونډو دوام دی. اروپایي ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنی کانفرنس دایروي. په کابل کې د اروپایي ټولنې یوې خبرپاڼې ویلي دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیري په لویدیځ ښار پیرانشار کې پرون په ډزو وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه د هرمز تنګي او بابل مندب په نړیوالو اوبو کې د بیړۍ چلونې د ازادۍ د ډاډمنېدو لپاره د یو پوځي ائتلاف د جوړولو په طرحې کار کوي. د هند او نیوزیلند ملي ټیمونو د ځنډیدلې نیمه پایلوبه بیا پیل نن هم ممکن نه ښکاري. دغو دواړو ټیمونو پرون د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی نیمه پایلوبه پیل کړ چې د باران په خاطر نیمه پریښوده. د بیسرحد ژورنالیستانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د پوزیشن د یوې مشرې مریم نواز د خبري کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس د پروګرام دویمه برخه پیلېږي. په دغه نیمایي کې به له اوروزګان تاسو ته یو تفصیلي راپور خپور کړو. تر هغه وروسته به د ازادي او اوریدونکو اونیز خبرونه واوري. د اوروزګان راپور په دې ترخیږي چې د اوروزګان کندهار د لوی لارې نه خلک شکایت کوي. خلک وایي چې دغه لارې لکلونو راهیسې نه امن ده او باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. شریف الله شرافت تفصیلی راپور را لګلې او د ژوند رنگونو او د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم د همدغه تفصیلی راپور په تعقیب مهیروي.
دا د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې د شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري. د دې غلارې زیاته برخه په غرونو کې تیر سوي. د غلارې د اوروزګان ولایت د خلګو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري او د ترانسپورټ ریاست د مسولین له کوله هر ورځ په اوسط ډول څه کم سل غټ او کوچنی موټر پرې تګراته کوي. خو کله چې درینیم کال وړاندې وسلوال طالبان د ترنکوټ شار تر څنډو راورسېدل نو یاد لاره هم ورسره نه امن او زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوي دي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو او د یاد لارې پر سر موټر چلونکو وای د غسیمې چې درینیم کال وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وي اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. دوی ازادي راډیو ته ول چې یاد لاره په پولیسي راتور ته وشته او د سر په سودا پرې تګ راته کوي.
مجدار رقم در به در د جلارې پر برابر باندې دا دوه نه مهمه ده. د ټوله روزګان غ اصلي لار دغه نقطه دغه باندې موږ دوه کوم ګوډیانی کوم شلیانی کوم زخمیانو شي دا ګردم پر دغه لار باندې انتقالي جو مگر لار هغه لار د چپش پوش موږ مسافر ورونه دالت شپې پکې ولاړ. خو اوس موږ د دولت صدا غوړ د لمن درته نه سبغاري تو چې غاري ګریوان درته سيرو چې موږ د دوه مسلمان د پاره دغه لار جوړ کی او پسې توګه جوړ کی موږ د در به در نور نه کی.
طالبان ولاړ حکومت چې دا ټاکه وکړي ورور خو چې پرچا کې هم شته په فکر
یا
یار خو سر طالبان پلاس کې سر حکومت پلاس کې بلا خو کار د ګډوډي دي سر درکه نه منمیش
جنگونه یی کله مې ته ولاړی کله چشت ولاړی بلا جنگونه خامه خاصته نو موږ دا غواړو چې موږ لار را جوړ سي معنا امنیت را سي نه دی موږ تا ګرا تا ګو کو په شخلاص شبنې بلار شو مریض در شار پر ور سي شپه سم ده خو نو موږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خارې منست سپاری نست چې را سي دې تا ګرا تا ګو کې موږ چې په خو 15 شپې کلم بر سي دی اوس په لښ پک را سي
د ولایتي شورا مسولین وای چې د یادې لارې زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره ده د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ټول چې پر یاد لار د کندهار په مربوطاتو کې پتیری یو نیم کال کې شاوخوا سل تنه دولتي مامورین او غیر دولتي کسان وسلوالو طالبانو برمته کړي چې زیات شمیر وجل دي او یو شمیر بیرته خوشی کړي دي نوموړي زیاتوي چې پر یاد لار پتیری یو کال کې پر 15 ډیر شپخان زغروالو ټانګونو او موټرو باندې ماينونه هم چاودلي د زیاتوی چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړ لوشتي خوای چې کرش میره فلاس کې نه لري د دغلاري د امنیت کول په مخه په څو څو ځلې افغان ځواکونه عملیات وکړه او د یاد لاري د خلاصون خبر به ورکړي خو تر څو ورځې تیرې دوه وروسته به بیرته د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدل خو سوال دا دی چې ولې افغان پوځیان نسی توانېدل چې یاد لاره امن کړي د افغانستان مې د ورزګان ولایت د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالکریم خادمزي څخه وکړه
موکته د روزګان کندهار لوی لاره دا یو سرتان دانه سو د روزګانیان د پاره چې په داول ساتل سکاله کې پاسا چې توګه نه ورغول سوله او نه هم دغه سي امنیت پکښ تامین سو چې روزګانیان په ډاډمنه فضا کې کندهار ته یا مرکز کابل ته سفر وکي تر اوسه پوری دا مسولیت هیڅ تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی یعنی روزګان امنیت قمندانۍ کندهار ته مربوط بولی چې دا د کندهار ساحه نه هم نه ده او کندهار امنیت قمندانۍ بیا پر روزګان امنیت قمندانۍ باندې دا پلا چې تاسو بیا هم نه کړی ده تاسو باید بیرته امن کړئ نن دلته یو نو دغه موجود دی د دې په اړه باید موږ رئیس صاحب جمهور ته ولاړو رئیس صاحب جمهور سمو هغه حکم مو اخیستی چې بیا باید جوړ سي امن سي خو متاسفانه چې تر دې ځایه پر را رسیدل هغه لیا بلوب خلاصو یو خالص اوبه را ورسېدلې بس
په مشرانو جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذي امان لازمي بې لامل اردو یادوي دی وای د یادې لارې د امنیت او درغولو چارې تیر کال د 215 متل کلي اردو مسولینو ته سپارل شوې وي خو په خبره یې چې هغه یوازې صرف شپه او ورځ تیرول او خپل ورکړل شوی مسولیت په سمه توګه مخ ته نه وړلی
اساسي ستونزې دلته یو نه ودی اوله ستونزې دا و چې مچولا خان شهید شو هغه د علاقې د شکر کندهار امنیت کړی و ستونزې دا و چې دلته اردو پر دې لار کوتو د غلارې اندازه جوړول هغه د اردو رقم جوړول دل و سار بدی دا متغور وصل الو درام شین دور بجو سره چې د چالت دی سات کارو چې به څه راغلا تر رسول ما ځګر دو د شي با شین اعلان لونه و نو اوس چې بیا د ما بین کې تر سپجریان کې سپیر جنرال سرور خان و دې ته یو دغه د لوبي خلار امنیت کې هغه شي څو
د ورزګان ولایت مقام او د امنی کمانډانی مسولین هم منی چې د کندهار او ورزګان ترمنځ لوی لار نه ام نه ده او یو شمیر برخه له وسلوالو طالبانو سره دي د دغه ولایت امنی کمانډان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې د غلار د ورزګان په مربوطاتو کې امن ده نو موري وای چې د لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک وسلوال طالبان زوروي
سوی مسولیت ما شما میتونه با یک بایسکلم رفت آمد بکنی هیچ نه مشکلات نیست در مسیر را و سوی مسئولیت قندهار او را ما هیچ وقت سرش بحث نمیکنیم چرا که مسئولیت ما نیست او طرف مسئولیت مربوط ولایت قندهار است امکاناتی را ولایت داره و تا اندازه‌ای را که ضرورت باشه هر ولایت به قدر کافی پرسنل داره اونا تا سایه مسئولیتشان باید تامین امنیت بکنه مسئولیتشان است و وظیفهشان است
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنی کمانډانۍ له مسولینو سره خبرې وکړو خو هغه په یو بهانه او بل بهانه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه د ورزګان ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی تاولا فضلی هم ازادي راډیو ته ویل چې یاد لار د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده او هلته خلک زورول کیږي نو موري وای چې د یاد لارې د امن کولو په مخه یو وس جدي خبرې د کندهار د امنیتي مسولینو سره فایل کړي او ژمنه وکړه چې ډیر ژر به یاد لار امن کړي او به رغوي
کمټګی چې تاره ټول کړی دی دا رښتیا واقعیت لري چې د لارې امنیتي مشکلات لري ام د ساختمان په بخش کې مشکلات دي او وخت په تیر شو اوس ان شاء الله چې اخیری تصمیم دا دی چې د لارې باید امن شي او ام جوړ شي نو دا من د پاره زمون طرف ته د روزګان طرف چې کوم زمونږ ساحه ده دا امن کې دا اوس مونږ نوې بیا سونم جوړ کړو هوستیم جوړ شوې دي قندار مونږ سره دا وعده کړی ده چې مونږ بیا سونه جوړ کړو هغه هم نوې بیا سونه یو څه جوړ کړی دي هوستیم ایجاد کړی دي خو بیا مشکلات لا شته ده میانونه دي بعضی وخت کې اوس هم په موټرو باندې په ملکیانو باندې دا الوزي خلاصېږي دا مشکل لا خلاص نه دی خو بیا هم انشاءالله چې وخت په وخت باندې به دا مشکل هم حل شي
د یادونې وړ ده چې د اروزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره چې د اروزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري نه یوازې دا چې ناامن ده بلکې له تیرو 18 کلونو راهیسې زیاته برخه کنده او کفر پرته ده او د دغه ولایت خلک درغولو او امنیت کولو غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې افغان چارواکي نه دي توانېدلي چې یاد لاره ورغوي او امنیت یې کړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اروزګان
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومنې ورځو تاسو راغلو پیغامونو ته د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم نور پیغامونو به بیا ورسته وورو لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي په سر کې به د واوریدونکو پیغام وورو
السلام علیکم شاهزاده نوینند کونړ ولایت مرکز اسداباد خپل سلام علیکم سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مېرې چلند کوي حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي په کونړ ولایت کې د 15 امکان 2015 کسان پاتې دي دغه د 19 کال هم دغه سې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي دا چې 19 کال ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي ولې موږ خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده د شاوار زمکه نه لري خلک د غربت سره مخامخ دي نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څنګه د ستونزو سره مخامخ وي
مله مو سمزه
مهرباني نو د نوینا ورور خبرې مونږ واوریدلې چې د شهدا او معلولونو ستونزه په ټول هیواد کې دغه ستونزه د بری ورستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ورسپشلو ریزان له وزارت وونه مول شو په کونړ کې د ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حد لاسرسي شوې ده ستونزه به یې دغه ورور مختنی بازاد ولایتی ادارې سره شریک کوم هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري او هغه څه چې په ولایتی ادارې پورې تړاو لري مونږ د دې مختنی ته هر وخت جواب وایي او د مختنی باندې مسؤلین سره شریک کوم
بلې مننه د غبل غرور به مو ورو به دوی ته جواب ورکړي
زمانم نه عثمان ځا پیغام لرم چې مونږ کونړ ولایت ښه د جنگ نه راوتی یو هیڅ نه لرو نه ډوډۍ لرو استشانلرو نه خیمهلرو او بشر پندر کی پروتو او اشرف غنی او دکمن نمدا درخواست ته موږ سره کومه کوتی د الله زرزاد خاطر ته موږ سره کومه کوتی ای باران د پاتیو استشانلرو
مو سه سه یو بل اوریدونکو ام دې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لکچی د ځایو د مرستي تارتیا لري دوی आवाज مو ری بیا دوړو ته یو ځای جواب ورکړي
السلام علیکم کونړ ولایت څخه د ازادي رادو د پیغام غیر خبرون د خپل پیغام وړاندې کوم دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو رسولي په چپا دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده الته سره نښتي دي نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کړي په سر کې دي او په طرف د ولایت را روان دي نظام د ټول انجمنانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه غوښتنه ده چې زر تر زره دغه بیواز خلکو لاس نیو وکي دا چې په خیب لخوي ترته سرونه د خپل کورونه راوتلي دی یو جوړ جامو سره نظام غوښتنه دا په موسسه ته کوم چې دا غورونه سره زړه تر زړه کوم وکړي السلام علیکم
بلې مسلم سپد دغه خلکو ستونزې ته څنګه رسیدګي سوي ده
دلته دو موضوع دی، یو داخلي بي ځای شي بي او یو کورنۍ دي چې د گاونډي وادونو څخه بیرته راستنه شي بي. په کونړ کې څور سمو د وړاندې د چپیدری ورسوالۍ کې د داعش وسلوال او طالبان ترمنځ د خطو نامه له تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شي. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري، د افغانستان په سطح به کونړ یو مبالغه نه وي، دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت موږ هلته دوی ته لاسرسی کړی، هغه لومړنۍ مرستې په هغه ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې له خوا هلته مرستې رسېدلې وې. هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنې نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ورسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوې دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سره 23 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه